په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغان دولت د سولې ملک چې پلاوی او ولسمشر ترمنځ د لیدکاتو جزئیات به په همدې خبرونه کې واوري. د روزګان ولایت ترینکوټ ولسوالۍ د 15 کلنې جګړې له ناخوالو به مو هم خبر کړو، او په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. دا او نور په همدې یوه ساعت خبرونه کې اوري. فریبا ظاهریم خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په بدرس کې د سړک جوړونې د یو شرکت و امنیتي ساتونکو په خپل منځي شخړه کې وژل شوی. د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیا په ځینو انټرنیټي حملو کې په لاس لرلو تورن کړه. په بدغیس کې د سړک جوړولو د یو امنیتي شرکت وطن ساتون کې ظاهرا په خپل منځي نشته کې وژل سوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې چې تیر شپه سوي دغه شرکت څلور نور ساتون کې ټپیان سوي او څو تنه نور له وسلولو طالبانو سره ملګري سوي دي. د بدغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل چې دغه لنجمنه پیښه د اب کمری ولسوالۍ په لس کیلومتري کې سوي.
د قیصر لامان سړک جوړونې شرکت ځینو ساتونکو لکه له مخکې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري کېدل همغږي کړي دي. ځینې ساتونکي حاضر نه وو له مخالفانو سره ملګري شي. د دوی ترمنځ جګړه شوې. هغه و ساتونکي چې د دې خاینانه اقدام مخالفانو شهیدان شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي.
د بدغیس ولی وایي له اتو تر لاسو پورې نور کسان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري شوي دي. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګیدلې. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه ډګر نن لس توغندي توغول سوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګیدلې. ولسوال وایي په پیښه کې چاته ځاني او مالی زیان نه دی وشته. د بګرام ولسوال وایي امنیتي ځواکونو ته څلور نور ناکارول سوي توغندي په لاس ورغلي چې شنډ کړي دي. بګرام هوایي ډګر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کیږي. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د کندهار د ولی ویان ادا کوي چې پارغنده، پنجوایی، جړی او ډنډ ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر ډیر شو زیات مخالف وسلوال وژل سوي. احمد بهیر احمدی نن شنبه رسنوي ته وویل
دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو یو دیش تنه ترهګر وژل سوي او لس تنه نورې ټپیان سوي. په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر پټنځایونه، وسلې، مهمات، تجهیزات او وسایط هم له منځه وړل سوي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ویشت ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس 10 کسان مړه سوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله طریقي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
یو زر یو سلو درویس شکمنې پیښې معاینات شوي دي چې له جملې څخه یې اتیا مثبت تایید شوي دي او 15 تنه له دغې ناروغۍ څخه روغ شوي دي او 10 تنو بیا له دغې ناروغۍ څخه زموږ هیوادوالو خپل ژوند لاسه ورکړی.
روغتیا وزارت ویل د سر په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 15500 شپږ دیر شو تا ورسېد. اټکل کېږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. په هلمند کې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایي د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. په لشکرګاه کې د پیوان مدني ټولنې مشر برکت الله سرشر نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یو مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې میشت مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي. شغلي سرشر ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې باندې قانع نه یو. یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کمانډان په دې قضیه سره په تړاو نیولې دي. دوم ځل د رئیس جمهور ویان د واخم نپال ویلی په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سای سوي د چاغه د دایسه په قتل کې لاس لري، او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوي دي چاغه ته فکر کوم خبرې په خلور کول سوي دي.
د کورونای چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر لسمه د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې وایي د بل کس په مرسته دا حمله پلان کړې وه. الیاس دایی د نومبر پر 12 په لشکرګاه کې وژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. مایک پومپیو پرون جمعه په یوه ټلویزیوني خپرونه کې وویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د درېمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ هڅې سوي دي. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافټ ویلي چې په وروستیو کې 40 مشتریان د زیان رسوونکو سافټویرونو ښکار سوي چې 80% په امریکا کې میشتي، او متخصصان وایي دا ډول حدسې حساسو حکومتي معلوماتو ته د هکرانو د نفوذ زمینه برابرولی سي. ارمنستان نن شنبه په لنجمن سیمه ناګورنو قرهباغ کې له آذربایجان سره د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره درې ورځنی ملي ماتم پیل کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې ماسک یې کارولی و او شاوخوا یې امنیتي ځواکونه لیدل کېدل، نن پر ځایي وخت د ماپښین پر یوه بجه د زرګونو کسانو له ډلې سره یو ځای سو. راټولو سوو کسانو په سپتمبر او نومبر میاشتو کې د جګړې پر مهال د وژل سویو د یاد درناوي لپاره ډله ییز حرکت وکړ. او د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د استراری کارونې اجازه ورکړه. تر دې ورځې مخکې یو ډله متخصصانو د دغه واکسین د کارونې موضوع تایید کړې وه.
خبرونه ملازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان ولسمشر غواړي چې د سولې د لومړي پړاو د پرمختګونو په اړه د خلکو سره مشورې واوري او اړینې ګڼي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال:
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل.
د روزګان په ترینکوټ ولسوالۍ کې 15 کلن جګړه او د خلکو ژوند
و دا علی بمانه دارا دی بمانه پر وګرځول ولکه در 15 کال شپاکه مکیږي د پیراره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د ومخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په اسلام آباد کې د خلکو احتجاج:
وزیر زخمی، وزیر
علي، وزیر
رها کرو، رها کرو.
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. او په دوهمه نیمایي کې حقیقت صدای او تاندې څنګه اورېدلای شي. د افغانستان ولسمشر د سولې مذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې لومړی پړاو پرمختګونه د خلکو سره شریک سي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې شغلی غنی ویلي چې پلاوي دی په مذاکراتو کې د خلکو سره مشورو ته بشپړ غوږ ونیسي. په ورته وخت کې د ملي مصالحي عالی شورا هم وایي چې ټاکل شوی د دولت پلاوي به د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره وګوري. نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د قطر له پلازمینې دوهې راستون سوی د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده. دغه پلاوی د شنبه په ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د لومړی پړاو خبرو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ته لښونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو له پیلېدو وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو اقشارو سره سلام مشورې وکړي تر څو په مذاکراتو کې په سمه توګه د غوښتنې استازیتوب وشي.
د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د افغانستان دولت د سولې مرکزی پلاوی د تیرې چهار شنبې په ورځ دغه شورا له مشر عبدالله سره هم کتلی دي. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل: د سلام مشورو په لړ کې ټاکل شوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابېلو اقشارو سره هم وګوري.
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي، دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت په شریکېږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې بل حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاس برای ولري.
د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې. دواړو پلاوو پریکړه کړې چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلام مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي مرستیال د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو طالب پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامې له مخې تر اوسه دغه طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابېلو مسایلو خبرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د که لې وی خو د افغانستان د دولت له خوا په هیات کې د سولې د ټینګښ لپاره هلې ځلې روان دي، خو په عین وخت کې د هیات په بیلابلو برخو کې د کلونو رئیس د جګړو ډګرونه امداسي تاود دي چې یو بلګې روزګان دی. 15 کاله مخکې وسله وال طالبان د روزګان ولایت ترنکوټ شار تر څنډو راورسېدل او له هغه رئیس افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې عملیات کوي چې تر اوسه د چارواکو په خبره او د عیني شاهدانو په وینا کوم څرګند پرمختګ ظاهر نه ښکاري. د ترنکوټ شاوخوا وضعیت اوس څنګه دی؟ دغه سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت ورغلی او راپور یې چمتو کړی.
دا په ترنکوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده. د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دغه جګړې په دغه ولایت کې اوس 15 کاله پوره کیږي. د دې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ د خپل سیمو بې ځای شوي او اوس د ترنکوټ ښار په نورو برخو کې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. نعمت الله د مرکز ترنکوټ اړوند بردي سیمې اوسیدونکي دي. شاوخوا 15 کاله مخکې سیمه د طالبانو لاس ته ولوېده. نوموړي د هغه زرګونه کسانو له جملې څخه دي چې جګړو له خپل سیمو کډه کېدو تاړ کړي او له تیرو 15 کلونو راهیسې خپل سیمو ته د ستنېدو په تمه په ترنکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تیروي.
طالب په داسره کې وو، طالبان په کې کې وو، په دا غړي باندې رااله ماده مجد چې عام یا تر څر درول پر هغه باندې درې پیره وکړل. مجد چې مراول وو اتر څر مراوسو طالبان بس می نه خپلار دا بل راځه تیار ورته باندې کړل. و دا لوی بمانه دار دی، بمانه پر وګرځول ولاکه در پنده کار سپاکه مکی چې د پیراره طالبان و زمو دار ورسول دي دا دې د دې په ځای په ځای کې کمربند نه ته د مخ کمربند ما ده.
ابردا د ترنکوټ شار شمال لویدیس ته په لس کیلومتري کې پروت ده. نعمت الله ازادي راډیو ته ویل ځکه سیمې ته نه ځي چې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي او د نشوتو ډګر دی. د نموړي په وینا د ورځې هلته حکومتي ځواکونه عملیات کوي او د خلکو کورونه نړوي او د شپې بیرته طالبانو ته پرېږدي. په اولسي جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي بیا ازادي راډیو ته ویل
په سر کې 50% خاله د طالب په لاس کې ده، 50% د حکومت په لاس کې نهسته. تما ته دا وشه یو ولایت په 2 کیلومتر کې هغه طالبان وطن نشي نو د ټول ولسوالۍ ته څو شي دا تشکیل په لاس پرانه شي دا خالي په دې سره کې نشي دا باندې په یو کې نشي. او زه خاط ستا وایم چې د ودو پولیس د ودو تشکیل نو سره تلوازه د 200 کاسه تشکیل دی و سم تزر کاخه موجود دی هغه هم د کندې ته ورکړي دي. زما د جراوت کندک 800 کاسه دي، 800 کاسه ګوډ رون اشپاز د ګوډ پوری بالا نه جناس پولیس یو ور ما شراوځي د 500 کاسه دی ته 10 شاس چې نه ولي په دی عالم خبازي په دی بسرګ نه پټو پر واقعیت بسرګ نه پټو په دی وزیر جی په خبازي پدې داخلا وزیرم خبرې پدې راځي صاحب جمهورم خبرې
پاترین کوټ کې یو شمیر هغه سرتیری چې د دې شهر د ساتلو لپاره د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړی کرښه کې پراته دي وای افغان امنیتي ځواکونو طالبان د ترنکوټ د شهر لڅونډو پر شا کړی، خو وای هغه مرهم نه دي لکه څومره چورتاړ تیاده. د ترنکوټ شهر شمال ختیځ ته په نچین سیمه کې د جګړې د لومړی کرښې څو سرتیرو ازادي راډیو ته داسې وویل.
اسمانو مال ادا د اخلاقي دي د کترخانيه زمنده د کمربند وسدونکي ودلیت متا کو زفاده چدلته کار شروع سي چې پر وخت باندې کومه کوتراسي او د میماتو د بل کار بدغه وک نو بس خیر خیرات بیا بنه پلیس هغه منتقال لکې نه به خوجه نه به ولار کېج د چیر ور لکه وچ په بدن کې مو یو ساس کې ویني يم منتقانو ور د کوچلر ډیر مواسف خپل په شخصي شان مجدای د وطن دی پاکو د وطن ساتنه کو سر مو در وطن قربان.
زمانم خدای دادې دلته پلور په دغه پوسټه کې دا سني یو کار کبو کیږي چې وس پر دغه صاحب باندې پاته دي د چشتا د پولیسو د رسمي پولیسو د ګای ماشونه پر وښنی ګای اشا پر وښنی وسم چې دغه کمربند خلکو ساتل دي د مردمی خرجش شادل دي ساتل دي ګرد پوسټه د د پښک پرتی دي خپل میمات خپل په جواب مرانیسو ټانګان جوړ دغه پوسټه چې سکوت یو کې باروي پوسټه یو لږه نه کومه په پوسټه کې دریو څلور کسه ناشته.
د جګړې په لومړی کرښه کې د سرتیرو د مهماتو د کموالي او پر وخت د نه رسېدو ستونزمې د اورزګان لوالي محمد عمر شیرزاد سره شریک کړه. هغه ویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له اړوند امنیتي او دفاعي ادارو په ښه توګه اکمالیږي او د هغوی د ملاتړ لپاره کافي مهمات او امکانات په دې ولایت کې موجود دي. نوموړي دا هم مراد کړه چې د اورزګان 90% خاوره د طالبانو سره وي او ادعا یې وکړه چې د اورزګان زیاته برخه خاوره د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ده. د اورزګان والی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی په دې لاټه کې دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راولي او خلکو ته په کښې کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. شاغلی شیرزاد د خیالي پولیسو او اداري فساد شتون په دې ولایت کې د نامنیو د ولایت په توګه ومنه، خو یې ویل دوی د خیالي پولیسو زیات تشکیلات له منځه وړي او پر نورو هم کار کوي چې د ده په وینا ورسره به په ترینکوټ کې امنیتي ساحه هم پراخه سي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ دغه محاصره ښار ته افغان دولت اوس مهال اکمالات د کامیر تایری له لارې کوي. د ترینکوټ تر څنګ د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو له تیرو 5 کلونو راهیسې محاصره کړي دي او غځېدلې لارې ورته تړلې دي او ټولو ولسوالۍ ته افغان دولت اکمالات د هوا له لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واورئ. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ اخلاص د ایرادیو اوري اوس په ورسو اسلام آباد ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه نسوي دي. علي وزیر د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستانه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
وزیر زخمی پختون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلی د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتاری پر ضد د دسمبر په 13مه د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر در اخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی او نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او وګورو چې دې څه کوي. که فرض کړئ وزیر ریحا نکړې شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 6 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړو او وی ویل چې دوی د خپلو حقونو لپاره پر امنه تحریک پیل کړی.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړه دا سیتای کړه دا ظلم یو سره کړه دا و ارزو شید پی ٹی ایم بلګری کیم زوادی ظلم جوتای و سره کېجن او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلې او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه باندې د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه باندې د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې.
ورځو امریکا متحده ایالاتو ته چیرې چې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل شوی دی. دا واکسین موډرنا کمپنۍ جوړ کړی او یوه ځانګړتیا یې دا ده چې د فایزر او بیو انټیک د واکسین په څیر د ساتنې لپاره ډیر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان په څیر ډیر هیوادونه غواړي چې د موډرنا واکسین وارد کړي. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د موډرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه اونۍ کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو این ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو موډرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مودرنا نږدې 5 میلیونه ډوز واکسین د متحدو ایالاتونو 3,258 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 15 سلنې پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دي. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړیو اجازه ورکړه چې دا واکسین د هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 18 ډیر دي ورکړل شي. تیرونې په امریکا کې د فایزر او بیو این ټی کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبه په ورځ په امریکا کې د دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو این ټی له واکسین سره د مودرنا د واکسین یو لوی توپیر دا دی چې د مودرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بیو این ټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفی 70 درجه کې وساتل شي او دا مسأله د دې سبب کېږي چې لري ځایونو ته دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پیښ شي. د کورونا له کبله د امریکا په متحدو ایالاتونو کې څه باندې 3,00,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د وخت انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ دا واکسین وکړي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس ننسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د مودرنا شرکت واکسین وارد کړي او په لومړي پړاو کې به د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای ټیم اف پوټین
لور پاتر امریکا
لا ریاکشن د هغې
هوځه یي حکومت ذمہواري
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته وګورئ
اورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبه جو پر منځنۍ چپه 12:15 د اف ام پر 15:15 په ټول افغانستان کې صفوزه اوریدلای سي. د غرس اک د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې د ازادي رادیو ویب سټ ورسي او راپورونه مو ولولي او هم کولای سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم تکرار واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم سته. اوس دمګړې به یو مرکه په ګډه سره وورو. په هلمند کې یو مدني ټولنې د ازادي رادیو د وژلسي خبريال محمد الیاس تایید قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پایوند مدني ټولنې غړو نن په لشکرګاه کې وویل چې په دې قضیه کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو او اعترافاتو موضوع دوی ته د قناعت وړ نه ده. سلام محمد صالح د ټولنې لمشر برکت الله سرشار سره د مرکه په پایل کې پښتنه وکړه چې دوی په لشکرګاه کې په خپل نننۍ غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه مطرح کړه.
موږ نن په هلمند کې د شهید محمد الیاس دایی د شهادت د قضیه د هر اړخیز چړنې غوښتنه وکړه او د دې قضیه هغه اصلي عاملین چې دی په اصلاح دغه پیښه هغه تراهان چې دی دغه د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه وکړه او د دې سره ترڅنګ مو په هلمند او ټوله هیواد کې د خبري اعلانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه وکړه. دا چې هلمند یو لن امن ولایتونو نه دی، دلته زموږ خبري اعلان په ډیرو سختو شرایطو کې د ټولنې هغه واقعیتونه راټولوي او هغوی ته انعکاس ورکوي، اما د دولت څخه بهر او په دولت کې داخل بازی کړي او اشخاص داسې سته چې د خبري اعلانو ژوند ته ګواښونه متوجه کړي دي، نو په دولت باندې مو دا غږ وکړي چې د دایي صاحب شهادت هغه اصلي عاملین او د خبري اعلانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه مو وکړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر لسمه د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړه چې وایي د بل کس په مرسته یې دا حمله پلان کړې وه. په دې اړه ولې تاسو قناعت ونه کړ؟ یعنی فکر کوئ چې نور وضاحت هم ضرورت دی یا نور اقدامات هم باید وسي؟
هغه کسان چې د دلته د ریاست د امنیتي ملي د خوا څخه نیول شوي او هغوی په خپلو اعترافاتو کې د دایي صاحب نوم اخیستی دی، یادونه داسې کړې ده. موږ ته موږ مدني پالانو ته د شهید محمد الیاس دایي کورنۍ ته او هلمندي ولس ته دا واضح شوی نه ده. موږ ته قناعت نه دی راکول شوی. موږ په دې باندې قانع نه یو چې دغه کسان به اصلي هغه عاملین د دای صاحب د قضیې وي. نو په دې اساس باندې موږ په دې باندې بسنه نه کوو که چیرې دولت بیا هم زموږ دغه غوښتنه ونه مني یا توجه ورته ونه کړي، دوی بیا هم دا وایي چې دغه عاملین د دي. موږ دلیل دا دی چې یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کماندان په دې قضیه سره په تړاو نیولی دی. دوم ځل د رئیس جمهور دوم ویان د واخان نپال ویلی و په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سای سوی دی چې هغه د دایسې په قتل کې لاس لري، او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوی دی چې هغه ته فکر کوم خبرې په خلور کول سوی دی. نو په دې خاطر باندې موږ ته څو ډوله جوابونه ویل سوی دی. موږ قانع نه یو، موږ باوري نه یو چې دغه شخص به د دایي صاحب اصلي قاتل وي. فکر کوم اصلي قاتلین به نور وي. نو زموږ غوښتنه ده چې باید اصلي قاتلین ونیول سي.
نو ستاسو غوښتنه څه ده چې حکومت او نور اړخونه باید څه اقدامات وکړي د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره؟
زموږ غوښتنه د مدني پالانو د ولسونو دلته د هلمندي غریب بیچاره ولس غوښتنه ده د دولت څخه چې د شهید محمد الیاس دایي د شهادت اصلي هغه تراهان او قاتلین واغه شبکه چې د دایسه په وجنه کې لاس درلودي هغه دستگیر سي، شناسایي سي او محاکمه سي. دولت باید موږ ملت ته دا قناعت راکړي او موږ باید په دې باندې وپوهیږو چې رښتیا هم د دایي صاحب او نور وجل سوو خبریالانو قاتلین نیول کیږي یا نیول سوي دي او دا د محاکمه سول. دا یو. او بل، موږ د خبریالانو د ژوند خوندیتوب غواړو. مخکې مې وویل چې زموږ په هلمند کې د خبریالانو ژوند ته جدي خطر دی. په ډیر سختو شرایطو کې زموږ خبریالان کار کوي. نو د دولت د خوا څخه موږ د جدي توجه غوښتنه کوو چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وشي.
په هلمند کې د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو، مخکې له دې چې د خبرونې نور برخې ته ورسیږو، د افغانستان مخابراتي خدماتو ادارې اطرا هغه څرګندونې به واوري چې وایي د بیلابیلو ارګانونو د سپارښتنې پر بنسټ د پابجي په نوم ګیم یا لوبه په افغانستان کې بندیږي. د دې ادارې د مسؤلانو په خبره د ګیم ځوانان او تنکي ځوانان له زده کړو لري کړي دي او تاوتریخوالي ته یې هڅوي. پابجي یو ډول آنلاین ګیم یا لوبه ده چې ډېری کورنۍ هم بندېدل غواړي. نسیم شفق په دې اړه راپور کوي.
پابجی هغه لوبه یا گیم دی چې یو شمیر ځوانان او تنکی ځوانان ساعتونه پرې بوخت وي.
زمونه علی ده، زموږ د پابجی گیم ډیر خوخی کی او زه د پابجی گیم د خپل ملګری سره شپږو ساعته په ورځ کې وهم. هر ورځ کوم او زه ورسره مصرف یم.
خو اوس د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اطراوی چې د بیلابیلو ادارو د سپارښتنې له مخې پریکړه کړې چې دا لوبه په افغانستان کې بند کړي. د دې ادارې ویان سید شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د ملي شورا د ښوونځیو د مدیرانو، ارواپوهانو او کورنیو په غوښتنه د لوبه ډیر ژر بندیږي.
پریکړه وشوه چې تر هغه چې یو جامع او د ګیمونو د تنظیم اړون یو پالیسی جوړیږي دا ګیم به تر هغې پورې بند وي. نو په دغه موده کې به نور ګیمونه هم تشخیصیږي چې کوم جنگی او خشن ذهنیت او همدارز اخلاقي بیلاریو ته زمینه مساعدوي.
خو ښاغلی شینواری د پابجي لوبې د بندولو دقیقه نیټه په ګوته نه کړه. کورنۍ هم له دې پریکړې هرکلی کوي. عمر خان وایي چې پابجي او ځینو نورو آنلاین لوبو تر ډیره د ښوونځیو د زده کوونکو پر زده کړو بد اغیزه کړي.
دا پابجي ګیمز ده، دا یو مضر شی ده. تالکان ټول د درس نه وتلې دي، ډېر یو مضر یو مخرب شی ده. دا څومره زر کیږي دا پابجي په افغانستان کې بند شي چې د موږ او تاسو تعلیم بیا ضعیفه ده، دای بدتره که
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د پابجي په څیر لوبې سربیره پر دې چې تنکي ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي، په فرهنګي او اقتصادي لحاظ هم ډیر زیان لري. د دې وزارت د خبرونو رئیس فضل محمد حسینی ازادي رادیو ته وویل چې د پابجي آنلاین لوبه به سر له نن په افغانستان کې بند شي.
د شاده جوقاف وزارت یو فصل په توګه کړی دا او نن په دې ورځ په اوډو کې به دغه په توګه ټول رسنیو سره شریک شي.
پابجي آنلاین گیم یا لوبه ده چې لوبونکي د الوتکې لاري یو ټاپو کې ښکته کیږي. دوی وسلی او مهمات ترلاسه کوي او لنورو سره جګړه پیلوي. ارواپو خالد حیدری وایي چې ټول آنلاین لوبې په تیره پابجی له تاوتریخوالي ډکه لوبه ده، ذهن نارامه کوي او د هیجان، جسمی کمزورتیا او احساساتي کړنو لامل ګرځي.
د سنو په دې سره ورسېدو نیمایي برخې ته، یعنې په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټي کې له سلام محمد صالح څخه اورو.
په بادغیس ولایت کې د سړک جوړولو د یوې امنیتي شرکت و تنه ساتونکي ظاهرا په خپل منځي نښته کې وژل سوي. چارواکي وایي چې د شرکت څو تنه ساتونکو له طالبانو سره لاس یو کړی وو. والی وایي چې دغه پیښه د اب کمرې ولسوالۍ په 10 کیلومتره کې سوې ده. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې لاس توغندې لګېدلي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسي ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه ډګر نن لاس توغندې توغول سوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګېدلي. په پیښه کې چاته د ځاني او مالي زیان راپور نه دی ورکول سوی. د کندهار د والی وایي ادعا کوي چې په ارغنده، پنجوایي، ژړی او ډنډ ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر 150 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس 12 کسان رسېږي. په هلمند کې یوې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشر نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یو مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې میش مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نشه سوي دي. ارمنستان نن شنبه په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې له آذربایجان سره د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره 3 ورځنی ملي ماتم پیل کړ. او د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د استراري کارونی اجازه ورکړه.
له سلام محمد صالح څخه مننه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، د سپورت په مهمو پرمختګونو به مو رحمت الله افغان خبر کی.
د پارکور ټاکنیز سیالۍ نن په هرات ولایت کې ترسره شوې. د هرات ولایت د پارکور فدراسیون رئیس وحید احمد خدابخش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د پارکور لومړنی ټاکنیز سیالۍ دي چې 15 پټو لوبغاړو پکې ګډون کړی. هغه لی خدابخش وای د دې سیالیو هدف د غوړو لوبغاړو پیژندل او غوړو لوبډلې ته ټاکنه په ګوته سوی. هغه زیاته کړه چې د تنکی ځوانانو په کټګوري کې میرویس حسینی لومړی، فرهاد محمدی دوهم او پیمان درې مقامونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیز سیالۍ د غوړو لوبغاړو په ټاکل کې دوه سره پای ته ورسېدې. د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ په پای کې 4 ښځې او 4 نارینه لوبغاړي د باولینګ ملي لوبډلې لپاره وټاکل شول. په دغو سیالیو کې 2 نجونو او 2 هلکانو له مرکز او شمال څخه ګډون کړی و چې 3 ورځې یې دوام وکړ. ټاکل شوی ده چې د 2020 میلادي کال د باولینګ شپږم پړاو سیالۍ د هانګ کانګ په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډله د دویم ځل لپاره په دغو سیالیو کې ګډون کوي. د پاکستان کرکټ لوبډلې کین لاس چټک توپ اچوونکی محمد عامر په سریلانکا کرکټ لیګ کې تر لوبېدو وروسته له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. هغه 10 ټیسټ او 10 ورځنۍ او 15 لوریز لوبې کړې دي او د پاکستان لپاره له لاس راړونو ډک توپ اچونه کړې ده. محمد عامر په خپلو خبرو کې د خپل استعفا لامل په اړه ډېر څه نه دی ویلي، خو یادونه یې وکړه چې دی نور په نړیوال کرکټ کې د پاتې کېدو هیله نه لري.
او ستاسو منه سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه سره وورو.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د ویټولنې د ملاد تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو د مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي د افغانستان لنیمای زیات وګړي ځوانان دي، خود افغانستان ځوان قشر لډیرو ګلو ډګ زړه لري او همدې کبلې ډېرې مجبور شي چې کډه په سر کړی او افغانستان د باندې ووسی. دا په ټوله کې د وطن لپاره خبر نه دی چې ځوان قوی د نورو د خدمت لپاره پردی پیټي په سر ګرځوي، خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کټوالې مخنیوي نه کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کټوالې د مخنیوي لپاره څه کړي او بل اخره دلته سشته چې یو ځوان پر زړه ونخلوي او لکه